سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري او ساده رادیو خبرونه څلور وشت ساته دوام لري د سالش بګو د مخام تش بګو په لاندې صفونه د 35 متره او د مخام لش بګو د سر تش بګو په منځني صفه د لش پک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشکېدو یقیني کولی ورته نیمړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنجشنبې په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې، د غرض ویل چې دوی د دغه امریکایانو محمود حبیبي، رایان کوربټ او جورج کلزمن حسین ته چې په وینا په افغانستان کې په حق باندې شوې اندېښنه لري. خغلی میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقف موضوع راپورته کوي. میلر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست لسمه د خغلی کوربټ او خغلی حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړې چې بیرته خپل کور ته د دغه بندیانو ستنول د متحده ایالاتونو لپاره یو نوملیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په لسمه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان د جمعه په خپل اکسپانی یا پخواني ټویټر د دې خبره تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتې دي چې له پولیو څخه د افغانستان په خلاصون کې خپله ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په یو بیان کې پر مهندو پلرونه غږ کړی دی چې کوم ماشومان یا ماشومان چې د پولیو د واکسین د له کمپاینونو پاتې وي، هغه دې ژر تر ژره په نږدې کلینیک کې واکسین کړي. په بیان کې ویل شو چې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسین دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به څومره ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. خو د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین پنځم پړاو دی چې ترسره کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو دا نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزنډ یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغۍ ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنجشنبه په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی هغوی ته چې له شریعت او د پاکستان له اساسي قانون څخه پیروي نه کوي پاکستانیان نه بولي نه وایي. نوموړي ټي ټي پي خوارج یاد کړل، هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کېږي او له افغان طالبانو یې وغوښتل چې د یو دوست او ګاونډي هېواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ ونه کړي. طالبانو د پاکستان د پوځ د مشر ته دغه تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې په وار وار رد کړي دي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشرانو اعلان وکړ چې د غزې د اوربند موافقه چمتو ده او له دواړو خواوو غواړي چې د موافقې د جزئیاتو په اړه فوراً خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدالله ثانی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په خپلې ګډې اعلامیه کې چې پرون پنجشنبې ماښام خبره کړې، په اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې باندې غږ کړی دی چې راتلونکي پنجشنبې د اګست په 15مه په دوحه یا قاهره کې خبرې بیا پیل کړي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي. د متحده ایالاتونو، قطر او اسرائیل مشران چې په غزه کې د اوربند خبرو منځګړي دي په خپل ګډ اعلامیه کې ویلي چې اوس د هوکړې چوکاټ روښانه شوی او یوازې د پلي کولو جزئیات پاتې دي. د ګډ اعلامیه له خبرېدو یو ساعت وروسته د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې هیواد پې د متحده ایالاتونو او منځګړو د وړاندیز په ځواب کې د راتلونکي پنجشنبې خبرو ته یو پلاوی واستوي. د اسرائیلو د صدر اعظم د دفتر له خبر پانی سره سم د خبرو ځای تروسه نه هي شوی نه دی. حماس ډلې تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنجشنبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د وروسته له هغه چې پخوانی صدر اعظم شیخ حسینه د محصلینو لخوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې لوړه کلاس واخیسته او هند ته وتښتیده. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسنی له استفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمينه برابرول به اوس د خغلی یونس له مهمو وظایفو څخه وي. په بنگلاديش کې تر ازونه تیر میاشت د دولتي دندو د سهمي د سیستم په وړاندې پیل شو چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینی د لری کولو غوښتنه راپورته شوه. د موري 15 کاله د بنگلاديش چاري سمبالولې. خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وخت دی چې د ټي ټي پی ملاتړ دې نه کوي، خو د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې په راپور کې درڅوي. امریکا د خپل هغو درې بندیانو په اړه باندې چې په بن کې د طالبانو سره دوه کاله پورې کېږي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې بندیانو په اړه به وروسته جزئیات درکړو. د افغانستان په نه بهر پاکستان ته به هم ورشو. په دغې هېواد کې د روسي تحولاتو تر څنګ به په خیبر پختونخوا کې د چمن د پرلتوالو هغه خبرداری به هم درسره شریک کړو چې ویلي دي که چیرې په چمن ورته د تذکیري او شناختي کارت د شتون سره اجازه ورنه کړی شي دوی به یو ځل بیا پرلت پیل کړي. په میدان وردک کې بیا ښځې وایي لکلی چې خپل کاروبار پیل کړی مستقل شوی دی.
پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې وسره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. ځان لپاره مې سره زر اخیست.
د دې ترڅنګ د اوکراین او روسي د جګړې روسي او جزئیات د به هم تم شو نور مطالبه مشته بس یم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری په قربتوب قربانه یو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پر طالبانو غکړی دی چې د دوی په وړاندې د تحریک طالبانو پاکستان لا ملاتړ لاس واخلي. د پاکستاني رسنیو لا دې ډلې جونیوز د خبر له مخې جنرال آصف منیر پرون د پنجشنبه په ورځ اګست پاتمه په پاکستان کې د علماو یوې لوی غونډې ته ویل شوې د پاکستان پوځ په د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پی ملاتړ لاس واخلي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیونیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنځشنبه په ورځ د اگست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګوندی هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی لملاتړ لاس واخلي. اسیم منیر د غشان غواخو کړ چې د پاکستان پاوز به د هرې حق ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللای او ویلي دي چې هیواد یې له سلويختو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. کڅه هم د علماو ملي کانفرنس د جنرال اسیم منیر د خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوی، خو په پاکستان کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان چې لدی غونډه به خبره دی په دې اړه وایي
تومویل شي چې هر ډکه پاکستان داسې وکړو ګیلې خود حکومت نه ده د افغانستان د اوسنی حکومت نه طالبان حکومت نه ګیلې ده خو بهرال داسې یو اشاره ورکړي کنه چې ملک مونږ سکړی دی یو مونږ سره اوس کیږي نو دا خبره دی بار بار کوي او په دې کې هم چې کومه د امنیتی ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځنې سرچینو ځنې تجارت شریک کړي ځکه چې دا غته وینا هغه دغه پرسنه او کنه وراغره.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ملاتړ پاړه دا ډول څرګندونه کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو ادا کړی و چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تیري جولای میاشتې په لومړیو کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پی څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او ټي ټي پی د پاکستان پر ضد خپل حمله زیاتی کړی دي. د ملګرو ملتونو د څاروي ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پی او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه، او په کې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عاصم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شوو دریو امریکایات په پر وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد وزارت ویاند میټو میلر په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې ریان کوربیت، جورج کلیزمن او محمود حبیبي په ناحق نیول شوي دي. د چولې امریکا ولی طالبان د امریکایانو د خوشي کوي ورزو تفصیل سنګه کړناورو.
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربیت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په اتمه نیټه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري چې په افغانستان کې په ناحق نیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوي. د دوی کور ته ستنول بعد متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
For the United States as we work to obtain their release.
ملر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست 10 د ښاغلي کوربیت او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه لپاره پسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپلو څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړی و او له دوحې څخه تر راستنېدو وروسته یې په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي و چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي، خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه و ویلي. هم غوښته د نیول شوي امریکایانو کورنۍ په ځانګړي ډول د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا د غورو ازادي راډیو ته ویلي و چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربیت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربیت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه چپرانیدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 5مه، محمود حبیبي د ایرکس کمیونیکیشن شرکت له 9 نورو کارکوونکو سره چې نور همکارانې بیا خوشې شو، د اګست په 10مه د القاعده پخوانی مشر ایمان الزواهری د وژلو سره د ارتباط په تور، او رایان کوربیت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څیړلو په موخه په یو سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
تاسیز مخه کلا ساتي رادیو ناوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري. د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو د 35 مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځني چپا د لشبګ نوي وړاندې په نړیوالو موضوعاتو هم تم کیګو، خو بیا هم د افغانستان اړوند یو موضوع راخلو. دا چمن پر وتو پرلتوالو د پرلت د بیا پیلولو خبرداری ورکړی دی. د پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرې او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتک په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکریه او پاکستاني شناخته کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړې نه دي. د منډولي په وینا دوی به پر اتلونکو دوه یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي او تر هغه وخت به یې پایته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط بیرته واخلي.
کومه فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی وله تر هغه فیصله باندې دوی نه وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی دوه درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول، چې درڅو پرې زموږ سپین بولدک دروازې تګ را تګ لارې راکه بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساته به ان شاء الله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخت دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل و. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسی دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارډ نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وایي د چمن سپین بولدک د دروازې تړل کېدو له کبله د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې ځایي اوسیدونکي او کاروباریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رشتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ را تګ مسله ده، چې زموږ ورونه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دې خوا، ریاست ځان پر خوب نه اچي. بلکې ډېر که دلته زورور دي، دلته دا کام ولس زورور دي، بلکې ډېرې چی نه دي، بلکې ډېر به خلک نه دوکه کوي، بلکې ډېر دې خلک نه خطا باسي، چې کومه مایده کومه پښتو زموږ سره تګ را تګ دا سوې ده، در تخته پوله در بولدکه د چمن شنخته کاټ د ضلعه کلي او دلاش تخته کاټ دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو د چمن د پرلت د غشتونو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. روسي رسنۍ وو د روسیې د لپیتسک سیمې په لویدیځې برخه کې پر یوې هوایي اډې د درونونو د پراخه بریدونو خبر ورکړی. د اوکراین پوځ ویلي چې دغه برید دوی ترسره کړی. داسې ښکاري چې د روسیې د خاورې دننه د اوکراین د پراخه برید چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د دې هیواد بې ساری برید بلل کېږي د سړېدو نښې نه ښکاري. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وویل چې تېره شپه د روسیې په جنوب د لپیتسک په سیمه کې یوه هوایي اډه ویشتې او پکې د رهبری کېدونکو بمونو زیرمې ویجاړې کړې دي. پوځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې لیدل شوي چې په اډه کې څو ځایونو کې پراخ اورونه لګېدلي دي. پوځ همدارنګه ویلي چې په دې اډه کې روسي سو 14، سو 15 او میګ 11 الوتکې ځای پر ځای وي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تر دې مخکې د روسیې د تاس خبري اژانس په شمول یو شمېر روسي رسنیو د لپیتسک د سیمې په هوایي اډه کې د اور لګېدو خبر ورکړی وو. دا سیمه د روسیې د کورسک سیمه چې پکې د اوکراینی ځواکونو لخوا عملیات دوام لري په لویدیځ کې پرته ده. په خبرو شو راپورونو کې دغه اور لګیدنې د لاملونو په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپورونه څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د سیمې والي ایګور آرتمانوف په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې لپیتسک د بې پیلوټ الوتکو له یوه لوی برید سره مخ شوی دی. هغه وروسته وویل چې په سیمه کې د برېښنا ته سخت زیانمن شوي او شپږ کسان ټپیان شوي دي. نوموړي لومړی د سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي وو چې له خپلو سیمو د وتلو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې غوښتنې له پامه وغورځوي، ځکه د په وینا هغه د دښمن لخوا د دې لپاره خپرېږي چې ویر خپره کړي. خو څو ساعته وروسته یې وویل چې په لپیتسک ولسوالۍ کې اضطراري حالت اعلان شوی او د هستوګنې څلورو سیمو ته د تخلیې امر شوی دی. د راپور له مخې د لپیتسک پر هوایي اډې د اوکراین له وروستي برید څخه داسې برېښي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د دې هېواد پوځي یرغل لا هم پایتنه در رسیدلې پر دې سیمه د اوکراین د پاوځي ارغل د 2022 کال د فبروري لمیاشت راهیسې چې روسي پر اوکراین بي دلیل ارغل پیل کړي د اوکراین لپولو بهر د هواد لوی پاوځي اقدام غنل کیږي تر اوسه په دې اړه چې څومره اوکراینی سرتیرو په دغه بریټ کې برخه اخیسته او هم اړوند نور جزئیات ډیر روښانه نه دي خو د روسي پاوځي ادعا کړې چې د شاوخوا شلو زغروال ګاډو او ټانکونو په ملتیا شاوخوا زر اوکراینی پاوځیان په دغه بریټ کې ښکیل دي د راپورونو لمخې د اګوست لشپږ مینیټې رئیس چې د اوکراین پاوز دغه یرغل پیل کړی تر اوسه شاوخوا 600 کیلومتر مربع سیمه تر کنټرول لاندې راوستي او د خلکو د اوسېدو شاوخوا شل سیمې نیولې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون پنځشنبه وویل چې روسي هیواد ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول د غبرې ته اشاره ونه کړه خو زیاته کړه چې د پاوز له لوړ پولي جنرال الکساندر اسرسک څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوي هغه ویلي دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا درلوده د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په کورسک سیمه کې د اوکراین لخوا پوځي عملیات په پراخه کچه یو بل لمسونه یاد کړی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا میدان ورته کولایت یو شمیر خزی وای د خپل کورنۍ او یفاسینې سرپرستان دي د خزی چې په خپل کورونو کې بوټونه د سمالونه افغاني کالي او نور توکي جوړوي په خبرای چې اوس کولای شي په کورونو کې کوچني کاروبارونه جوړ کړی او ځان له اقتصادي پلوه نور ته محتاج ونه کړی په دې راپور کې د هغو خزو وضعیت در سره شریکو چې دوی په خپل کاروبار پیل کړی دی او اوس پکې یو څه پرمختګ کړی تفصیل په دې راپور کې ورو
کینیزون مې و سره مقایسه کوم پرمختګ مکړې پسندازم لرم سالنه
پرمې دا څلور دیر شکل نه کریمه ده د میدان اردوګو ولایت د مرکز میدان شهر وسیدونکې چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه بیکونه بوټونه کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي نموړی وای اوس محل لتیرو دو کلون رئیسی په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي
موږ هم دغه لاسیټو کې جوړو د سکولونه دی بیکونه دی بوټونه لپټاپ د سکولونه دی کمربندونه دا شیان مونږ جوړو یت ترغنم تقریبا شپږ میاستې د استاد سره می کار وکم بیا مزده کړله اوس مکمل جوړوي سم بسته مکمل سی جوړ اقتصادي وضعیت نورمال و اما اوس ماشاالله تغیر کړی چې زه دلته کار کوم زما کار زده شوی دی او ماته دلته خوش راکې پرمختګ می ډیر زیات کړی د مخکنی زون می و سره مقایسه کوم پرمختګ می کړی پس اندازم لرم سال لپاره می سر سره اخیست
کریما لنور شذ غواړي چې لایق اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي پاتیرو شلو کلونو کې افغان شذو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې خود طالبانو په بیا ځلې واکمنې دو سره ډیر یې خپل دندو به برخې سوی او پر ټولنیزو پالیتونو هم بندیز ولګید اوس مهال ګڼې شذې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناشې دي کریمه او نورې شذې په دې باور دي کدی پر خپل لاسي صنایع او خاري وکړي او په خپل کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په شتوګي جوړ کړي نو ډیر مشتریان به ولري نازو د میدان وردګو ولایت یو بل وسیدونکې د چی افغاني ګندونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼي نورې شذې هم لزان سره په کار کې بوختي کړي دي دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري
دا ګنج افغانی جوړوم لاسي کارونه چې نیوالي می دا لاسي کارونه خو خېدو ام د مرو یو ام ماشين هر کم کار سی به و بس ما به خو خېدو کول مې چې وای زه یو شی زده کوم او کارونه اول څل چې می ګنج افغانی جوړ کو خپل ځان ته می جوړ کړ بیا می نور چا سی به فرمایش را کول ام سایه و ته کور کیندرن دوته بیا شخوار چاته می جوړ دا د مو خپل افغانی ریواجم ده ځوان چې خپل افغانی کالي شهرت پیدا کیند دا د مو دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته می خپل کاوسی کار می کوم اوس می کار ډیر سو شاګردانم لرم د لاسي کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځه لس نفره به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالي لري چې کارونه او ټکرې پورېښمنوي او 16000 افغانۍ قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دوای اوس مهالې گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې ترڅنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینی نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان اوردګو ولایت کې ډیری شزیله جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په میدان اوردګو ولایت کې د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو د بیا بیا هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. که څه هم په میدان اوردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز اقتصاد او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته اوس د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان ښځې په رهبرۍ او پریکړه کې د ګډون او فرصت حق نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې سوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
بیا به هم د خزو په یوې بلې موضوع تم شو. خو سبار شو په خوست کې له نیمه زده کړو یو شمېر نجونې فارغې شوې دي. له دې تر څنګ ځوانان په دغه انسټیټونو کې د چې کمې برخې ترلاسه کړې دي، برخو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. ورزو له خوست نه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له دوه کلنو او د نرسنګ له درې کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېریو د 12 ټولګیو فارغو افغان جون او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې همداشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملي زده کړې هم کړې دي، چې لله الحمد مونږ نن په ډېر ویاړ سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باور یم چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي. خود دې برخه د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لګ دي. د نرسنګ څنګه فارغ نورجان او د فارمسي څنګه فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضی محصلین چې د کورونا ستوند لري په میړ ورغړه ده، دوی ځنونه رسولې دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخه کې، او دوی دومره بده جنل لري چې مخکې پرمختګ وکړي. مو وختنې دولت څخه دا ده چې دوی باید کری زمونه زر تر زر برابر کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټول محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمينه برابر کړي، د کار زمينه مساعد کړي، ځکه هر ځوان، هر محصل چې کله فارغيږي د دې دا خواهش وي، دا تموي چې دوی باید یو ښه آینده ولري، یو ښه وظیفه ولري.
سره دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګ طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیز ډېری ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د درخشان یا فارغ محصلین لپاره د ناپوهۍ وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره آشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کیږي، یو خدمت وړاندې کیږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهیږو.
یاد دي وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تنیوال، قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي، چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې پر روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د خبرونه دویمې نیمه تر ورسېدو په دویمې نیمه کې به تر تا د ازادۍ ملما پروګرام لرو، خو یو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د مخام لوو تر تو د ژوند رنګونو په پروګرام کې چې اجمل آن به پکې ستاسي کوربه وي. په دې پروګرام کې هغه کسان چې واړي د خپل ژوند کاروبار او همدارنګه دا چې ورځنۍ چارې څنګه پر مخ ځي کولای شي خبرونه ته زنګ ووهي او د خپلو کاروبارونو همدارنګه ورځنۍ چارو په اړه باندې د پروګرام له کوربه سره خبرې اترې ولري. زه درته د واتس اپ او د دې ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 22 45 00 24 25 41 00 24 25 41. په دغې دواړو شمیرې تاسو کولی شئ چې د افغانستان په وخت د ماښام لوو تر تو سټډیو ته زنګ ووهئ او خپلې خبرې ورسره ولرئ او د زړه خواله وکړئ. دوی ونیمای کې به بلخ